یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د ازادي رادیو د خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ مخته وړم. په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوه غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ښوونځیو، جوماتونو او مدرسو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه باندې اندېښنه څرګندوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات کیږي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي. خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغه مړینې ته رسما تاییدوي. حقانی په 1980 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مهال د مهمو جهادي قمندانانو له ډلې وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ په مهال وزیر هم پاتې شوی دی. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې نن قلعه نو ته نږدې په حمله کې دوه پولیس ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. شهابي زیاته کړه چې له پولیسو سره په نښتو کې 11 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان سردار ویلي تبسم ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ تېره شپه د طالبانو په یوه لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د جانخیل ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، خو د پکتیا د والي ویان دغه ادعا رد کړه. ویل چې امنیتي ځواکونو د طالبانو حمله په شا تمبولې او په نښتو کې له 10 زیات وسلوال وژل شوي دي. په جرمني کې نن هغه افغان محاکمه کیږي چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې وه. دغه پیښې په جرمني کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي یا کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. له هغې وروسته په 2018 میلادي کال کې په جرمني کې په ورته یوې بلې پیښې کې یو بل افغان کډوال په کندل ښار کې یوه 15 کلنه نجلۍ د چړې په گزارونو وژلې وه چې پرون په 8.5 کلونو بند محکوم شو. د جرمني د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د راتلو په وخت ځان 14 کلن ښودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې 11 کاله وټاکي، نه 14، هغه به په عمري بند محکوم شي. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکې اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوي، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتي اسمبلیو ګرد چاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د انتخاباتو لپاره د رایې اچول له سهار په 10 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام وکړي. د ولسمشرۍ څوکۍ په پاکستان کې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري او ډېر وخت له صدر اعظم سره وي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو لمخه ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونو دولتي سرتیری او حکومت پلوي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. دور لیبرمن چې نن په بیت المقدس کې خبري اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه له نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویټرز خبري اژانس وویل چې ایران لنډ واټن ویشتونکي توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې خبرې وکړې او د مخالفینو لوري د مکتبونو او جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په رامنځته شوي اختلافاتو اندېښنه ښیي.
د قسمت اختلافات ما نگران هستیم. مسئله تبدیلی مسئولین ولایتی از ولایت اصلیشان که در اونجا ساکن هستن یک امر ضروری
ویل کیږي چې د انتخاباتو بلاک کمیسیون د کمشنرانو او د کمیسیون د درونی شت ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون په سر اختلافات رامنځته شوي. خو د انتخاباتو کمیسیون دغه خبره نه مني او په یلمند کې ټولو هغو سیمو کې لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغول کیږي.
د 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرشا چو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
بیا هم ستړي مشه دغه غرمنی پروګرام ته بخیر راغلی. نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دې غونډې یو ویناوال و. ښاغلي عبدالله، په افغانستان کې د مخالفینو له لوري د ښوونځیو جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وبالم. هغه همداراز د افغانستان د معارف او تعلیم د کچې د پرمختګ په اړه هم ځینې ژمنې وکړې. اکرام الله اکرام دغې غونډې ته ورغلی و. همدا شېبه سټوډیو رسیدلې ده. کرام صاحب خیر راغلی، ستړی مشي. مهرباني وکړه د لیک لوست د نړیوال ورځې په مناسبت نن غونډه وشوله، څه مهم مسایل پکې یاد شول؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه غونډه چې په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو سفیرانو، د افغان دولت چارواکو، د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د جګړې له امله ډېر فرصتونه افغانستان له لاسه ورکړي دي او تر ډېره زیان عرفته رسیدلې ده. خاغلی عبدالله وویل چې هغه څوک چې خونځي سوځوي، مسجدونه او مدرسې ورانوي او بیګونه خلک وژني، هغوی نه پوهیږي او دا اصلا دوی جنایت ترسره کوي. دوی باید په دې پوه شي چې دوی د خلکو او د خدای په وړاندې باندې درون مسؤلیت لري او دا مسؤلیت باید دوی په ښه شکل باندې ترسره کړي، نه په بد شکل باندې. نوموړي همداراز وویل چې د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د بیسوادۍ د کچې د کمولو لپاره به هلې ځلې کوي او تر دې دمه حکومت ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل
رسیدن به یک آرزوست و آرزوی همه مردم افغانستان است، اما اگر کسی به خاطر ای که نمیداند ملک خدا به ایران میکند، مکتب آتش میزند، مدرسه را انفجار میکند و مردم بیگناه را به قتل میرسه او نمیدانه، ولو اگر او کتابت یاد گرفته باشه. پس معنای سواد تنها به مراتب فراتر از نوشتن و خواندن است.
دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د سواد زده کړې معین سردار محمد رحیمی رسنیو ته وویل په همدغه غونډه کې چې په افغانستان کې له 2 تر 2.5% خلک بې سواده دي چې سم نیمایي برخه یې مېرمنې جوړوي. نوموړي وویل چې په 13 کلونو نو کې د سواد زده کړې په برخه کې کار شوی دی، خصلو کار شوی دی، او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه پرمختګونه چټک کړي. ښاغلی رحیمی وویل چې د 1,100 تر 1,300 پورې په کال کې 1% خلک چې دي هغه باسواده شوي.
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې په اجرایه ریاست کې د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله عبدالله په افغانستان کې د مخالفینو لخوا د جماعتونو او ښوونځیو په سوځولو باندې اندېښنه وښود، او ویل چې دا د خلکو په وړاندې یو جنایت دی. هغه هم درز وویل چې افغان حکومت د معرف د سطح د لوړولو او ښه کولو لپاره ژمن دی.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اختلافات به په انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي. یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون پر سر اختلافات رامنځته شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اختلافات نه مني. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لوړ پوړو مسولینو ترمنځ د اختلافاتو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 2 میاشتو کم وخت پاتې دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې دغه اختلافات دوام پیدا کړي، دا په دې معنی ده چې کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري او غواړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. ښاغلی رشید د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کمیسیون کې روانو اختلافاتو موږ اندېښمن کړي یو. ولایتي مسؤلینو د تبدیلۍ مسله یو اړین او د قانون له حکم سره سمه پریکړه ده چې باید له خپلو اصلي ولایتونو نورو ته بدلون پیدا کړي. که د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر غواړي چې دغه مسله عملي شي، د کمیسیون غړي باید ورسره مخالفت ونه کړي. که چیرې د دارالانشا او کمیسیون ترمنځ د اختلافات دوام پیدا کوي، دا په دې معنی ده چې موږ اصلا انتخاباتو ته چمتو نه یو او کمیسیون په لوی لاس غواړي چې فساد ته زمینه برابره شي.
نوموړي همدارنګ وویل که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ وړاندې تر دې هم د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو، خو په وینا یې د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د دغه کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو دوام د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو او سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاو د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بېغورۍ انتقادونه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقایقو په پټولو تورن کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تر دې وړاندې ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف د کمیسیون ټول ولایتي مشران به بدلون ومومي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا او غړیو ترمنځ د اختلافاتو خبره بې بنسټه وبلله. نموړي وړاندې ویل
دا کوم موضوع چې د غرسنۍ هغه څه دغه فقط د یو تفاهم په شکل ویل شو چې واقع شو، چون رئیس ویدال نشان نه راغلی نو هغه داسې فکر کړی چې دغه پلان د کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو هغه استوېره ولایت ته او کله چې کمیسیون ولیدو نو کمیسیون هغه بیرته ودرو، چون کمیسیون تایید نه و، تصویب پکې نه و. دا خالي مسله ده. نن یا سبا احتمالا یا تر اخر هفته پورې به نوې لیست چې د کمیسیون تایید پکې وي هغه به ځي ولایت ته. دا نه اختلاف دی د کمیسیون دلشه مابین کې او نه کوم بل غټه ستونزه ده.
د انتخاباتو سرونکو بنسټونه وایي د ولایتي مشرانو د تبدیلې په تړاو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډیر مخکې اقدام کړی وای، خو د دوی په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې د ولایتي مسولینو د بدلون په برخه کې لاس په کار شي، ځکه د دوی په خبره داسې راپورونه خپره شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولایتي مسولینو له کاندیدانو سره جوړجاړی کړی چې په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابره کړي. زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد پرون رس خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم واصل وسال د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د ګمرکي تعرفو د لوړیدو له امله اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال خنجرال کوزی وایي حکومت د دې لپاره چې د وایدو په برخه کې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي په ګمرکي محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. خنجرال کوزی وایي په روان کال کې په سوداګرو 6% مالیه او 12% ګمرکي تعرفې لوړې شوې دي. د نوموړي خبره د غیچارې په بازار کې د توکو په بیو همغیز کړي او د وارداتو د کچې د کموالي لامل شوی. ټاکل شوی چې سبا ته د برېښنایي سامانلاتو د تولید من شرکتونه په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او د برېښنا د تولید شرکتونو سره تړون لاسلیک کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توریالی غوسینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړون د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د کورنۍ او برېښنایي سامانلاتو نه د ملاتړ په هدف کیږي. د نوموړي خبره له دې وروسته به ټول دولتي بنسټونه او د برېښنا د تولید شرکتونه په کوردن نه د تولید شوو برېښنایي سامانلاتو نه ګټه اخلي. ښاغلی غوسی وایي له دې سره به له یو اړخه په کوردن نه خلکو ته د کار زمینه مساعد شي او له بل اړخه به د برېښنایي سامانلاتو شرکتونه په خپلو پښو ودرېږي چې له لارې به د هیواد اقتصاد هم وده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل بیا په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 1 پولا، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 4.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومانه 6 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو ایران او روسیې ته ګواښ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې پر اخیری ولایت ادلیب بیرحمانه حمله ونه کړي. د ویلي چې که داسې وشي سلګونو زره انسانان وژل کېدای شي. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیات وړاندې کولو لپاره ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، په ادلیب کې پوځي عملیات د ملکیانو لپاره په څه معنا کې دی؟ شي ولې اندېښنه ده؟
ستانکزی صاحب، په ادلیب ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه ملکیان اوسي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که هلته حکومتي عملیات پیل سي 8 لکه انسانان به بې ځایه سي. په دغه 9 کلنه جګړه کې 4 لکه کسان وژل سوي او میلیونونه بې ځایه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې روسان او ایرانیان باید په دغه لویه بشري بحران کې په ګډون سره تیروتنه ونه کړي. ده ویلي چې زرګونو زره کسان شایع مرسي. سوریا د ترکیه پولې ته نږدې په ادلیب ولایت کې د پراخو عملیاتو چمتووالی نیسي.
بلې، مننه. په داسې حال کې چې د عملیاتو احتمال هم مخ په زیاتېدو دی، د ترامپ د خبرو ترڅنګ واشنگتن څه اقدامات کړي؟
واشنگتن او متحدانو یې پام ایران او روسیې ته اړولی چې ګواکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په ګډون د بشار اسد د بیرحمانه تاکتیکونو ملاتړ کوي. د ترامپ تر ټویټ وروسته ملګرو ملتونو ته د امریکا استازې نیکی هلې هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ټولې سترګي په ادلب کې د ایران، روسیا او اسد پر فعالیتونو دي. له کیمیاوي وسلو باید هیڅ استفاده ونه سي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دمشق ته د دوشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې دا سیمه باید له سختریزو تصفیه سي. ټاکل سوې ده د سپتمبر په 1 نیټه د ادلب په اړه د ایران، ترکیه او روسیې سرمشریزه په تهران کې جوړه سي. ایران، روسیا او سوریه خپل وسلوال مخالفان تروریستان بولي او ویل کېږي د القاعده ډلې سره اړوندې حیاتو تحریر الشام ډلې شاوخوا 10,000 وسلوال په ادلب ولایت کې د یغانو تر څنګ په واک کې دي. ترکیه د ادلب تر عملیاتو مخکې له روسیه او ایران سره مذاکرات کړي چې د ترکیه په ملاتړ له یغانو سره د جلا چلند وکړي. انقره همدارز د څارونکو ماموریت په توګه په ادلب ولایت کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. سوریه ته د ظریف سفر یو اونۍ وروسته له هغه دی چې د ایران دفاع وزیر دمشق ته سفر وکړ او هلته یې پر دې سربیره چې امریکا ورڅخه غوښتي وو له سوریه د خپل پوځي سلاکاران او جنګیالي وباسي د دفاعي همکاریو موافقه لاسلیک کړه.
بله، مننه کوم. علي بشیر و د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ګواښ په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل چې د بشار اسد په شمول ایران او ترکیه ورکړې ویلې دي چې په ادلی باندې که حمله وشي نو لکونه انسانان وژل کیږي او دا به د ښاغلي ټرمپ خبره د ډیرو خلکو د وژل کېدو سبب شي او باید دغه بیرحمانه حمله د خبره ونه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغوي. دمګړۍ د نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور رالیږلی دی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غځېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کیر نه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کیر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلي او مارجي ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د هغو ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو 2 کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټول هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سویول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فیدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواص دا دی چې د یو عامتن پایس ډیر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو 2 کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتره سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نیسو. دا 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کېږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل. موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایه ولویږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 1,09,950 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
نمی سای مواد یونس پدا خوانی دغه ترشی جورسو به کیفیت و مش په نظر دا چې نیم متر یا یو متر اده اکل کنی نیم متر دا دغه خوانی الات خلوړ سی مور وای رطوبت بنه کی نو دوام پیدا کی دا اوس خودغه سی دا تیر ورده خالی مزه کی پر مخ باندې کیر توی سی اغم نازک و بیرته پټ
بیا ځنی مننه کوم چې مشته د تګ را تګ د کور د لاري د جوړولې د ابتدا د پاره راغله او بیا ځنی مننه کوم چې مشته د دومره لوی ویاړ راو بخښي چې پټول لمن کې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو ته کې اولیت ورته ورکې د دې څخه یو نړۍ مننه
په هلمند کې په دې ورستوي د وکلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشته حساب دي په خاص ډول په غو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي د هلمند دولتي مسؤلینو د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو ویب پاڼه ده. کولای شئ زموږ غږ همدا اوس هم په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم ورځو د کابل د نه چاپ مطبوعاتو تبصرو ته. اجمل تورمن دغه مطبوعات لوستي، تبصري لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوملیکنې د بهیر او د جعلي تذکرو او جعلي سټیکرونو هغه نمونې په پا پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړي، نو له رایه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به یې د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر همدغو شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي، معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجندا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشې ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط پلوکی ورځ پاڑی بیا پخپل سر مخاله کې د کاندیدانو د امنیت پاړه لیکلی او ویلی چې دوی خوندی نه دي. سرخط په تیر څو میاشتو کې یو شمیر کاندیدانو ته متوجه غواخونو او په دوی مرګونو حمله ته په اشاره سره لیکلی چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سر مخاله کې وړاندې راغلی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتوب پاړه اندیښنه ښکاره کړي او ویلی چې دغه اندیښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دي. د سرخط په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسي جرګې انتخاباتو ته پاتې دي، د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم عصمت ساروان له یو جالب مطلب سره.
ساینسپوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې له خپل خاوند سره ویډیویي تماس نیسي. دا روبوټ چې ټیمی نومیږي په آی اف ای نندارتون کې مخکته نه وشو. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په یو نیم زر ډالر بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا ټیمی جوړونکي کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لار مومي، دوه بعدي نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا های په ما پسې راشه، ټیمی ورپسې روانیږي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند څاري. که په لاره بل څوک د روبوټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، ټیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیشني او په هغه پسې ځي. یو ځل چارت د دې روبوټ د 8 ساعته کار لپاره کافی دی. د اړتیا په صورت کې روبوټ په خپل هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی تو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قمندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. افغان چارواکي له وسله والو طالبانو د بغلان د نهرین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نهرین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې د دولت ضد شپږ وسله وال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسله والو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې دوه پولیس قلعینو ته نږدې په نښتو کې وژل شوي. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان سردار ولي تبسم بیا ویلي چې جانیخیل ولسوالۍ کې پر امنیې قمندانۍ تېره شپه د وسله والو طالبانو په لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشر د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوی، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. امریکا ولسمشر د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداري ورکړه چې د سوریه پر ادلب ولایت له حمله ډډه وکړي. او د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حمله نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل گاوند سوریه کې هم کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې زه ناجیه سپایس تاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ماشومانو د شری پر ناروغي خبرې کوو. په دې باب کابل کې د داخلي او ماشومانو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی صاحب زموږ ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. په دې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده. د یونیسف او نړیوال روغتیایي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 13.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داس یو ناروغي ده چې په کلنی ډول پر نږدې له 15 تر 15 زرو پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغي درملنه نه لري. د شیر ناروغي د مړینې، فلج، ړندوالي او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغي اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوموړي وویل د شیر ناروغي په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. ښاغلي فیروز وویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال که په افغانستان کې د شری ناروغي 15000 پیخوځه 15% له 10 کلونو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوی، چې ډیره برخه په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوی. دغه کمپاین له شنبه ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازي میرمن عادل خط د شری ناروغي د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاد کړه او ویل چې د واکسین په پل کې دوه سره به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي. خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل: دا دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړو اندو ادارو سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دینی عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی ته خرغلې دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه ل آزادۍ رادیو اوري. په دې پروګرام کې د داخلي او ماشومان متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب حسنزی خرغلې،
ډیره مننه، تشکر، زه په خدمت کې یم.
ډاکټر صاحب حسنزی، لکه څنګه چې راپور مو واورید او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر هم یادونه وکړه چې د شری ناروغي مخ په ډیرېدو ده، ستاسو په نظر د دغې ناروغي عمده عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ډیر ښه سوال دی. د شری ناروغي په هغو ممالکو کې چې هغه ډیر پیشرفته ممالک نه دي، اروپا انکشاف دي چې یا عقب مانده ممالک دي، چې متاسفانه افغانستان هم دغو جملې ممالکو نه دی، تر اوسه پورې شیو لري. په اروپا، امریکا او پیشرفته ممالکو کې د اصلا د ناروغي محوه شوې د بین تللې ده. تصادفاً که متاسفانه چه دیمو مملکت که در واقعات جریان لری، نظر پاگو احسایی چه مو پا سیعتفل که انیشتیوت سیعتفل در اندراغاندی که لرو نسبت پا رو سکته سه کال واقعات زیادتر او ده. چه چه عوامل دی؟ دیر عوامل که دیشی پا جمله که پیچ دو چه پا عوامل وقیگی گو عامل دی دو شری یا نو ویروس دی. ویروس ده یعنی جمله میکروبونه ده که پر نوع ویروس ده پر نامه ده آر این ای ویروس یا دیگی. نو ده عامل اصلی ده شری ده که وقتی محیط که زیاد شی و ما شما نتنه واخلی ده محیط نه، نو پر شری اختکی.
مننه ډاکټر صاحب، د شری د ناروغي عمده نخي نخاني څه دي؟ کله چې یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته کیږي وجود کې څه نخي پیدا کیږي؟
ډیر ساده نخي لري، مونږه کړي عوام ورته فکر وکړو بدون دې چې یو ډاکټر ته لاړ شي کېدای شي هغه تشخیص کړي. وخت چې ماشوم دغه میکروب د محیط نه اخلي، د یو ماشوم نه بل ماشوم دی یا که په محیط کې موجود دی جوړ ماشوم ده اخلي، د لس ورځو په مابین کې اولین علایم د شری پیدا کی. اولین علایم د شری ډیر وصفي علایم نه دي، په شکل د ورزش یا کمی توخلی تظاهر کا، یعنی مریض تبلری توخیلری په زمین کې افرازات د پزی رازی، سترګې وښ کې کوي او اشتهای خرابیگی. تو رزی در دوام که چه دوتا موگه کترال فاز یا نزلوی فاز دی. په دی مرحله که تشخیص دی مرض لکت مشکل کار دی، خب بیا هم دی دکتران و مخصوصا دی ماشومان و دی بخش دی متخصصین و دی پارا دیره و ساده خبر دی. په دی مرحله که قابل دی تشخیص دی دو دوی دی پارا، ولی دیر خی علایم چه حتی غیر لدکتران و نور غیر مسلکی طبی خلک هم که دیش اغا تشخیص که اغا دادی چه دیش ماشوم پا جلد که یو نوع اندفاعات پیدا کیگی چه مگر تمکول پاپولار رشوه یه مانای داده چه پا نرمال جلد که یو نوع سور رنگ اندفاعی نقاط پیدا کیه چه نسبتاً در جلد نه لوار وی. پیش دو چه در علایم پیدا شی در مریض سترگی اوبرنی وی، چخده کهی او دیر سری وی، او پس زمین که کچیر دوی المرت و گوری آرانایی تا دوی سترگی نش خلاصه ولی سترگی پتی وی، یعنی در نور نه در آرانان پتی و اندازه پوری دوی ترس لری. در علایم در جلدی چی دی؟ ما چه بهش دیر تشخیصی علایم دی؟ در لمرای زل پا دری ورازو که په شکل دیر تیپیک پا وجود دی ماشوم که پیدا کیگی چه اول مرحله اولین اوراز ده چه دی مریض پا مخ که پیدا کیگی، و شروع هم اکثرا دی غوگو دی شانه د شروع کوي په اول ورځ کې مخه او یو قسمت دی بازوګانو د غاړه مصابیږي، په دوهم ورځ سینې ته کارته کیږي او په زمین کې د بطن حصه او شا دا مصابیږي، او په درېیمه ورځ د اطراف سفلي ته یعنی د پښو پښو ته ښکته کیږي. بنان په درې ورځو کې مکمل دغه اندفاعات چې ما وایو چې مکول په پراراش دي سره سره خالونه دي او په نورمال جلد کې دا پیدا کیږي، چې په دې مرحله کې تشخیص د مرض نه تنها د یو ډاکتر دپاره بلکې که سړی توجه وکړه د آزاد فامیل دپاره د اجتماع دپاره هم قابل د تشخیص ده. په دغې علایمو کیدای شي یو مریض تشخیص شي.
ډېره زیاته مننه. دا مهال یو اوریدونکی دی د ده پوښتنه مخلو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ. وردګ صاحب ښه راغلی، مهرباني وکړئ نن د شری ناروغۍ په اړه غږیږو. وردګ صاحب محترم، په ډېرې بخښنې دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې راځي. سم اوس بېخي صاف راځي، مهرباني.
فضلادی
وروره، چې چون رادیو دی آزادی زړه راوړم، فضلادی ډیر خام کار دی رادیو آزادی د ټول پروګرامو کې سم کلی مننه ته سنی و خدا. سرخکان اکثرا دی نه میاشتینه نه واقعیت شروع کیږي، زیاترین واقعیت تا 15 کلو تیتو ماشومانی دی، مگر هم په هر سن که واقعیه ولی زیاترین واقعیت. ما په خپل شخصي پریکټس کې یعنی 28 کلن 30 کلن داسې خلک هم لیدلی چې دوی په سرخکان اخته شوي دي، ولی زیاترین واقعیت د 9 میاشتو نه تر 15 کلو پورې زیاترین واقعیت دي. د چې تر 9 میاشتو ولی نه مصابیږي واړه ماشومان، دلیل دا دی چې هغه معافیت یا مقابله چې په دې ویروس مقابل کې د مور لري، د مور نه انتقالیږي ماشوم ته تر 9 میاشتو اکثرا ماشومان نخته کې، ولی د نور ته 15 کلو زیاتر. وی چې تشخیص لپاره که د وخت هم پیوږی دو، چې اول مرحله د سرخکان په شکل دی ورزش ده چې مریض تبه کوي، سترګې وبړنی وي، سریکیږي، چخړی کوي، پرنجیږي، لږ لږ ټوخی لري، اشتهای خرابیږي. د څلور ورځ نه تر 15 ورځ، د درې ورځ نیولې تر 15 ورځو پورې دا مرحله ده چې دا کترال مرحله وي یا نزلوی. په تعقیب هغه ښې علایم ما د وخته ووی چې هغه بخار دی یا اندفاعات دی چې د مریض په ځان کې پیدا کیږي، او یو شروع د مخ نه کیږي او بیا ځان ته او بالاخره درېیمه ورځ پښو ته ښکته کیږي. یو شی بل هم باز اضافه کړم، هغه ده چې کیدای شي د بخار یا د اندفاعات د نور امراضو نه وي، ولی ډېره ښه خصلت د دې اندفاعاتو دا دی چې په هیڅ شکل خارښت نه لري. یعنې که یو مریض د دوا سم حساس تو کړی یا مثلا نور امراض می پغو کې خارښ موجود، مګر هم د په هیڅ شکل خارښ نه دی، او بلغه دانه چې د په جلد راوځي هیڅ وخت دیوبو نه ډاکې نه وي، بلکې فقط یو سور رنگ لري او نسبتا د جلد نه سخت دانه دی چې د جلد نه پورته کیږي. په دې توګه کېدای شي یو مریض تشخیص یو احتمالي تشخیص د سرخکان پکې کول.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تاسو هم ویل چې دا یو ساري ناروغي ده، مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
اولینه خبر واکسین. تاسو راپور ولیدل چې کله چې یو ماشوم واکسین شي نو 80% 15% له 90% د نوینم پورته د ماشومان معافیت پیدا کوي مقابل د میروب میکروب کې، یعنی که فامیل کې نور ماشومان سرخکان هم ولري او د ماشوم واکسین شوی وي، د 15% له 90% چانس د موجود شه د سرخکان مصاب نشي. او بل شی چې یعنی واکسین باید وشي، او که چیرې د سم امکانات وي چې موږ شرایط جنگ دی یو ځای کې واکسین نه رسیږي او سرخکان پیدا کیږي نو ډیره ښه خبره ده چې هغه مرحله دی طریقه دی انتقال چې د میو ویروس انتقالیږي دی و ماشوم نه جوړ ماشوم ته هغه لږ څه ورته توجه وکړو چون ویروس د مریض ماشوم نه د خولې دی تنفس او د قطرات لابیه چې پستلا د خولې نه خارجيږي د دوس ویروس موجود دی او هغه طرف مقابل په تنفس کې غاخلی نو که چیرې داسې واقع پیدا کیږي ډیره ښه خبر ده چې د ماشوم نسبتا تجرید شي او واړه ماشومان ورپرې نه کول شي چې د دوی اتاق ته ننوځي او په دې ترتیب کېدای شي ته یو اندازې پورې جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدایانی زه الله خبر پای راځي هم د فرا ولا د بخوا او خالي
سمې ډېر ښه خرغ لای خبرونه ته نن مونږ د شری ناروغي پړغېګو ته سرګه پښتنه پیدا شوې، مهرباني وکړئ.
ما خوري ډاکټر صاحب کده پښتنه ده چې موږ خو تقریبا شلکلنیان و دیرشکلنیان پا مشکستا چه و مدی
لمره خود دقیق راڈیو غاگ لگ راٹیت که چه ساتی غاگ منگا سم وارو و دا پختن لسر مطرح که تسی؟
و سیسو
بلکل سیسو مربانی
ماین مر که شلکلنیان و دیرشکلنیان سا چه و مدی ساتن پشتن دا چه دا دوغو مخنیوه یعنی چنگه کش دا دو واکسین ستا یا ستن بیا که ستن یا واکسین دا که
په دغه مریضۍ
باندې اخته
شي دا څه چموت ګوره ورور د شل دیرش کلن دی چې وښوده یعنی په شیر یې اخته شوي که کوم بل مرض دی وښود
یا ورور اخته شوي نه دي ځان ته بیا اخته شي تر اوسه و نه دي په اخته شوي
یعنی د شل کلن دیرش کلن کور کې لري چې په شیر یې اخته نه شي داس خبر ده
و دا صحیح ده
ډېره مننه پوښتنه مو واخیسته تاسې راډیو سره اوسئ حتمن دغه پوښتنه به ځواب شي
ما د وخته مو وویل چې بهترینه طریقه د تطبیق د واکسین دی مونږ ته واکسین په عموم ډول چې ټولو ماشومانو ته ورکول کېږي غیر د کمپاین چې دغه اوس جاري دی چې د نو میاشتو نیولې تر لسو کالو پورې ورکول کېږي نور طور عموم یعنی د نو میاشتو نیولې تر پنځو کالو تطبیقیږي د لویانو دپاره د فعلن دپاره داسې پروګرام د واکسین نشته ده لویان ډېر کم حسابیږي ما وایو چې ما په ټول دوره د طبابت کې تقریبا دیرش یا دو دیرش کاله کېږي درې واقعې ما لیدلې دي چې یوه اوشت کلنه یوه مور وه یو دو دیرش کلن یو هلک و پندیرش کل دیرش کلن یعنی تا غط کسان مصاب شد دیر کم مصاب بگی خب بیا هم چون میکروب ده که تماس کم تر روی بده نده
ډېر مننه دوستانو خبرونه ځنګړې شوې شری ناروغۍ ته تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 شل 50 او بل شمیره هم ده 0999 225 55 دا اوس اوریدونکي دی مهرباني وکړئ مهرباني لمړی هم ځان راو پیژنئ
بلې سلام علیکم زادې خصوصولای دې تاسې میدان ولسوالۍ نه سرت خان سرحدي خبرې کوم
سرحدي صاحب مهرباني وکړئ
ایمو ډاکټر سینا دا پښتانه دې چې د غیمن کلینیک په حال د خارو ډګون او کې په حال ا دې د وکسین موږ ټول پراو ته وایو د وتلس نه اوس اخیری وکسینې وتلس نه اوس چورسی کې ته وایي چې دا غوتا دې هغه شته دې شری انکانوتی بیا شته کنه ستنې ولو یا نه نیولو دا څنګه نه سیدا کنه نه سیدا په خپل ډاکټر سره
په صورت خان سره دیدی خوست نه که چیره دی تاسه پا اظهار چه اون ویچه طول واکسینون ورته تطبیق کردی نو ما دی وقتم بخپل وزاراتو که اول ویچه 90% انشالله چه در ماشوم نمسابیگی پسرخکان اقل 10% نو پر دوی که و خطاش تا در پسر دوغم که چیره دی تاسه پا قریه که کن ماشوم پسرخکان مبتلا کیگی با وجود چه واکسین ام کرده که در ماشوم تجداوی بعد خبر نده پا غیر دوغم که 90% یعنی که سل ماشومان اقل تا محله کیوی دوغم لس یا کمتر دی لس چانس لری با وجود واکسین ولی بیا هم که ماشومان جداوی بعد خبر نده
مننه دوستانو په خبرونه کې د داخلي او ماشومان متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زیز موږ ملمه دی او د شریف تړاو زموږ پوښتنې ځوابوي اوریدونکو ته مهرباني وکړئ سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د خسرت سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
زما د خسرت سره څه پوښتنه ده؟ که چیرې دغه ناروغي یو ماشوم مخته شي نو بیا د هغه ساتنه پر مور پلار څنګه ده چې څنګه باید ساتنه وشي او کم امکانات سره برابر؟
ډېره مننه. مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني وکړئ.
ډېره ښه پوښتنه وه. د هر مریض لپاره یو خاص تدابیر موجود دي چې باید ونیول شي. ډېر ښه سوال او ډېر ښه موقع ده چې زه ځواب ورکړم. هر ماشوم چې مریضیږي هغه یو تعداد ماشومان دي چې مریضي پریز لري که هغه هم د ډاکټر په واسطه ورکړل شي. بغیر دغو د موږ تاسو مخصوصا په اطراف کې داسې یو عادت دی چې وقتی مریض یو عادي تب هم کوي یا ریزش کوي نو بیا هغو ته ډېر شدید پریز ورکوي یا مثلا مایات نه ورکوي یا بعضشان د رابشو راستن د شری مریض ته. د شری د مریض دپاره ډېره مهمه خبر دا ده چې که چیرې په شری اخته کېږي ډېر ګرم ونه ساتل شي. متاسفانه چې په کورو کې وقتی چې ماشوم په شری مصابېږي نو دوی ته ډېرې ډبلې جراب گردن دستمال په ګرمه هوا کې جاکټ او بل اخر خولۍ ور اغوستل کیږي چې دا خلاف د نورم د طبابت دی. دای باید ډیر آزاد کالی واغوندي مخصوصا په ګرمه هوا کې چې هغه تبه چلری هغه ځای شي. دا یو بل ده چې په کورنۍ کې بل پریز چور کول کیږي هغه د خوراک پریز دی. حتی وی چې په دغه کور کې چې ماشوم په شری اخته کیږي د آشپزخانه دی پښه پښانه کې چې وخت ډوډۍ پخېږي دغه د بوی هم باید په دونه لګي خوراک کې تاګه هیڅ پریز نه لري. هر شی ورته ورکي مخصوصا مایات ورته زیات ورکي مقوی غذاګانې که ماشوم ډیر ورده د مور شو دی او که نور شی خوړی شي د مور شو دی جمع میوه او بل اخر هر هغه غذا چې د په خو د مریض نه صرفول هغه. بل خبر د نظافت مسله ده. متاسفانه چې موږ مریضان ګورو چې نیای یا مور یا د کور ماحول ورته چې دوی مخ ممینځي په دې شکل باید پرې در حال چې برخلاف باید که پیش د مریضۍ د مخ یو ځل مینځل کېده یا حمام ورته ورکول کېدای شي د ورځې درې څلور ځلې مخ ورته پاکي لاسونه سترګې ورته پرې مینځي او بل اخر حمام ورکړي. د دغه درې شانو په مراد سات یعنی ښه خوراک او نه پرهیز زیاد کالی نه غستل او حفظ الصحه مراتول ان شاء الله چې دو مریض ډیر لوی کومه کیږي او ان شاء الله چې په خیر به مریض پتی لري.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد منګل یم د خوست ولایت څخه.
منګل صاحب خره غلې نن د شری ناروغي په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ
خوردوی دکتر صاحب نه مدا غوښتنه ده چې دا اوګابو هغه رادیون والی آشنا رادیو
څنګه موږ پوښتنه ونه خسته آشنا رادیو څنګه ښه لکه څه دغه اوریدونکي اړیکه پرې شوه بیا دې ټلیفون وکړي بل اوریدونکي دې مهرباني وکړي. مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. مهرباني که من غواړم خپل پوښتنه وکړم. مهرباني من غواړم تاسو
بلې او تاسو غواړم خوشاله او ډیره ګټوره خبرونه لا لري نه درک
خوشاله سي ډیره مننه که تاسو سره پوښتنه پیدا شوې. مهرباني وکړئ
اسنا د دې ورو نه پوښتنه هم دغه ده چې دغه ولکه چې اکثره هیوادونه د دغه ناروغۍ نه ځانونه خلاص کړي دي کنه نو هغه د تدابیر دوی د لاس لاندې نیولي دي لکه حکومتونه خو موږ خپل حکومت نورو سره نشو پرتله کولی خو یعنی عام مسؤلین که خپل مسؤلیت ادا کړي انشاءالله تعالی د دغسې مشکلاتو مخه نیولی شي. خو زموږ په هیواد کې هر څه ټول تاوان خلک حکومت نه غواړي کنه نو په دغه برخه کې د یو ورور نظر غواړم نور مخمن سم نه تر څنګ شینوارې مې څه ویره وکړي.
ډیر زیات مننه شینوارې صاحب. خطاب سره و ډاکټر صاحب هم معلومات درک
شینوارې صاحب ډیره ښه تبصره وکړه. یعنی په دې مریض دې د مریض د چلوګری په خاطر یا د تداوی په خاطر نه تنه ډاکټر مزاف دی بل شفخانه مزاف یا کلینیک بلکې عام خلک هم باید پدو کې سم واخلي. ما د وخت وای چې ته عام خلک دې ته مزاف دی چې وخت ماشوم ته ولودیږي نو اولین کار چې دوی د تولد کوي پیجو دو چې شوي شش پیونی صاحب یو کار د واکسین دی ورته واخلي، او د کار د واکسین اولین ورځ دته د پولیو واکسین کیږي او بی سی جی چې بیا به ادامه کې وخت د شری مسلې تراشو په نه میاشت باید شری اولین واکسین ورته وشي چې بیا پیونی کلنۍ کې دغه بوستر دوز یا دوهم دوز ورته ورکول کیږي. دا یو وظیفه د عامو خلکو شو. بل دا شو چې محیط پاک وساتي، مریضان وقتی چې پیدا کیږي نه تنها د شری بلکې نور مریضان دغه په باره کې څه معلومات ولري، د چې څه کومک ورسه کیږي، چیرې وساتل شي، فامیل کې څه برخورد ورسه وشي، آیا د ټول مریضان پریز لري که نه لري، په دې ټولو باید ځان. بل دا چې که چیرې مریض وخیم کیږي څه وخت باید کلینیک ته لاړ شي، څه وخت باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه ډاکټر چې ورته هدایات ورکړي هغو ته ښه غوږ ونیسي، دوایې صحیح تطبیق کړه، او که چیرې علایم خرابیږي چیرته مراجعه وکړه، کلینیک کېدای شي دې چاره ونیسي، نو کومې شفخانې ته باید. دغه ټول هغه تدابیر دي چې په ډاکټر پورې ارتباط نه لري بلکې عام خلک یا د فامیل اعضاوي دې باره کې مسؤلیت لري چې باید ځان پوه کړه، پېژېدو چې یوه واقعه وشي، ځان پوه کړه او کله چې واقعه کېږي ورته تیار آماده وي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. حسن زی راځو دغه واکسین ته چې پرون کمپاین پیل شوی او د نومبر تر شپږویشتمې به دوام کوي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا به د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسیږي. راځو دې ته چې دا کمپاین په اړه ستاسې تبصره څه ده، او تر څنګ یې دا چې څو دورې لري، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته.
وزارت د ساعت آمه په څنګ دیده که چه با وجود شرایط ډیر خراب دی، جنگی شرایط دی، مشکلات اقتصادی موجود دی، کمک دی بل ځای نه کیږي، ولی ډیر مؤثر اقدامات کړي، په جمله که یو هم در اقدام دی واکسین دی چې انشاءالله ډیر موفقانه په ټول عرصو دی تبا ده امراضو که چه واکسین کیږي ډیر موفقانه پیش دی. دغه واکسین چه اوس پیشنهاد شوی دی چون واقعات سخت کال په دغه او نویم کال که واقعا دیر و نظر په راپور چې موږ د خپل شفخانو نه وزارت صحت عامه ته ورکو، دوی سنټر چې باید انتانی امراض توجه وکړه دغونه احصایه واخیستله، نو دا په شکل د فوقالعاده دغه واکسین تطبیقیږي. په غیر دغو کې تر پنځو کلو کم ماشومان هغه کارت چې د دوی سره موجود دی په هغې کې واکسین حتما و ضروري دی. دا یو فوقالعاده کار دی په دې خاطر چې واقعات زیات شوي، هر ځای چې واقعات زیاتیږي هغه میکروب ډیر تیتیږي او چانس د مصابیت زیاتیږي. زه یې ډیر مؤثر ګڼم، امیدواره یم چې ټول فامیلونه په دې کمپاین کې سهم واخلي، خپل ماشومان د نو میاشتو نه تر لسو کلو پورې، چې دا یو فوقالعاده کار دی. ما وایو چې اکثرا د واکسین چې تطبیقیږي د نو میاشتو نه تر پنځو کلو ټیټو ماشومان دی، ولی د پنځو نه تر لسو کلو د اضافهګي یو واکسین دی مجانی دی، که په ګرده بل دنیا کې څوک دې ته اقدام وکړ شاید ډیر قیمته ورته تمام شي، ولی دولت په سبسایډي چې د قبوله کړې ده د واکسین کې. نو ما خاص د ټولو فامیلونه که د ما غږ اوروي، وزارت صحت هم دائم ورته د پالیسي ده چې دوی سم کې واخلي، نو خپل ماشومان دې سنترو ته بوزي چې دوی واکسین کېږي، تر څو د ماشومان مبتلا نشو. په زمین کې دغه اپیدمي چې دغه واقعات چې زیات شوي دي، د واقعات کاهش پیدا که و خطر دی ماشومانو نلدیش.
ډېره زیاته مننه دوستانو. تاسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. نن د شری ناروغۍ په اړه غږیږو. په پروګرام کې د داخلي او ماشومانو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی زموږ میلمه دی، او زموږ پوښتنې ځوابوي. اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ځان هم راو پیژنئ؟ ډېر ښه، مهرباني که پوښتنه در سره
یې. خو دمخه دا نور واکسینونه نه وه، دا یو کال کې شروع شوي، او شریان په سږ کال کې بیخي ډېر چینیان یې ونیوله، او دانه مانه یې ډېر یې مړه هم کړه. نو چې دا واکسین ته وه که څنګه، پخوا خو هم راتی دا شری، اما سږ کال بیخي ډېر
د
دېنه معلومیږي چې نه تنها په کابل کې بلکې په ډېر لرې ولایتو کې چې فراه ولایت نه فکر مو فراد دلارام نه اقل تم دوینی چه دوی تماس اونه چه واقعات موجودی و کشنده دی پخپل از شرعی کلا کلا دیر خی تیریگی آسانه تیریگی مگر هم وقتی چه ما شمان پر نور امراض و دشیری پر چنگ مختلکیگی مثلا سینه بغل ورته واقعیگی یا یه تکلیف دی چه دقیقه میکروب دماغ تزی پر نامد اکیوت انسفالایتس یا مثلا دیغوگ مشکل پیدا کی پر دی حالت که یا دیستونی مشکل دی چه لرنجی تورت وی پر دی حالت که مرض واقعا چه کشنده دی زده ممکنه پر استفاده که دیشی و احسایه ویم چه کال که هر کال دری لکه و پنزوز زره ما شمان دی شری للیازه دوی خپل جون للاسه ورکیو چه اتیاز را واقعات تنها پر اندیا که دی پر نور مالکی که بنان چون کشنده مرض دیه و کچیر جلوگیری ونشی نور توجه اول باید داده چه خپل ما شمان واکسین که
دوستانو در خپرونه چه شری نروغی تا زنگلی شوی و هم در غلطه پای ترسیگی یدونه که چه پر پروگرام که در داخلی و ماشمان و متخصص دکتر محمد عارف حسنزای زمانگ میلمه و دکتر صاحب حسنزای و نره مننه
استاسو نمننه
دوستانو لطاسی هم دیر زیادت مننه که چه پخپرونه که ما برخه وقتا در آزادی راژیو پاتی نوری خپرونه مهیره و زمانگ در لاپامان
تازه خبرونه ورستی را پورونه او مرکه در آزادی راژیو پوی پانکه آزادی راژیو.com